د ازادي رادیو درنو دوستانو السلام علیکم د ماښام شپږ بجې سوي د ازادي رادیو د نن ورځې پروګرام په خیر راغلاست د نن ورځې د دوو ورځو خبري مجلو اول درته وړاندې کوم او په دې خبري مجله کې به د افغانستان او سیم پر حالاتو تاسو ته رپورټونه خبرونه در واورم په دې خبرونه کې به واوري چې د اوکرين نوی ولسمشر پترو پروشینکو نن د خپل هیواد د پارلمان په غونډه کې د خدمت لوړه وکړه پروشینکو ویل چې اوکرين سولې امنیت او اتحاد ته اړتیا لري خو ټینګار وکړ چې اوکرانیان شاید تر هغو چې له روسیې سره روان جنجال حل نسی د امن احساس ونه کړي. د خبرونې په پیل کې خبرونه لرو. فریبا ظاهر د دې ساعت مهم خبر نو وړاندې کوي.
لومړی هم د خبرونو لنډیز. په بغلان ولایت کې د طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي په گزرګای نور ولسوالۍ کې د سیلابونو له راوتلو وروسته تر اوسه په سیمه کې د څلور اویا کسانو جسدونه راویستل سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داودزی وایي د جمهوري ریاست انتخاباتو دوهم پړاو کې به د ګواښونو کچه لوړوي او عراقي چارواکو د هغو زده کوونکو او کارکوونکو د ژغورنې لپاره عملیات پیل کړي چې په رامادي کې د یوه پوهنتون له انګړه د وسلوالو کسانو لخوا برمته سوي دي. د خبرونو تفصیل. په بغلان ولایت کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې تروي په گزرګای نور ولسوالۍ کې د سیلابونو له راوتلو وروسته تر اوسه په سیمه کې د څلور اویا کسانو جسدونه راویستل سوي دي. د دې ادارې رئیس محمد نصیر کوزاد ازادي راډیو ته وویل چې د گزرګای نور ولسوالۍ لس کلي تېره شپه د سیلابونو د راوتلو له امله ویجاړ سوي او لا هم شاوخوا سل تنه لا درک دي. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې د گزرګای نور ولسوال ویلي و چې څه باندې سل کسان په دې پیښه کې وژل سوي او سلګونه نور ټپیان دي. د رپورټونو له مخې د افغانستان د عامې روغتیا د کلي او پراختیا وزیران هم د پیښې سیمې ته ورغلي او له زیانمنو سره یې د مرستو ژمنه کړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داودزی وایي د جمهوري ریاست انتخاباتو دوهم پړاو کې به د ګواښونو کچه لوړوي. ښاغلی داودزی د څرګندونې نن په کابل کې د امنیتي چارواکو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین او کاندیدانو ترمنځ په یوه ګډه غونډه کې وکړې. نوموړي زیاته کړې چې افغان امنیتي ځواکونه هم له تېر ځل انتخاباتو څخه تجربه اخیستي او دوهم پړاو انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره له هر پلوه چمتووالی لري. داودزی وویل د انتخاباتو کمیسیون لخوا د ورسپارل سوي لیست له مخې به سبا شنبه د هغو حکومتي کسانو په اړه تصمیم ونیول سي چې د انتخاباتو په بهیر کې په لاسوهنې تورن بلل سوي دي. بلخو د افغانستان په شمال کې امنیتي چارواکو ډاډ ورکړی چې د جمهوري ریاست دوهم دور انتخابات به په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې له کومې ستونزې پرته ترسره سي. د خبره د 200 نام شاهین قل اردو قمندان زلمی ویسا نن په بازار شریف کې د شمال او شمال ختیځ نه ولایتونو د والیانو او امنیتي قمندانانو په ګډه غونډه کې وکړه. شغلی ویسا ویل چې په بدخشان، کندوز، بغلان او فاریاب ولایتونو کې په تیرې یوې میاشتې کې یو سل دېرش وسلوال مخالفین وژل سوي او ډېرې سیمې د هغوی له موجودیته پاکې سوي دي. د پیسو د سپینولو د مخنیوي قانون د ولسی جرګې د نصاب د نه بشپړېدو له امله تصویب نه سو. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د پیسو د سپینولو د مخنیوي قانون پر طرحې د ولسی جرګې اړوندو کمیسیونونو کار کړی خو د وکیلانو د غیر حاضري له امله پر دې قانون رایګیري ونه سوه. شغلی ابراهیمی وویل د پیسو د سپینولو قانون به د روانې دوشنبه په ورځ په عمومي غونډه کې رایګیري سي. سمسونړیوال خبرونه. عراقي چارواکو د هغو زده کوونکو او کارکوونکو د ژغورنې لپاره عملیات پیل کړي دي چې په رامادي کې په یوه پوهنتون کې د وسلوالو کسانو لخوا برمته سوي دي. له سیمې څخه خبریالان وایي ځانګړي ځواکونه د دغو عملیاتو مشري کوي. وسلوال کسان نن سهار دغه پوهنتون ته ننوتي، د هغه ځای ساتونکي یې ووژل او بیا یې هغه لاره تخریب کړې چې عمومي دروازې ته ورغلې ده. د زرو زده کوونکو د تښتونې پلان نیول سوی و خو یو نامعلوم شمېر زده کوونکي د برید کوونکو لخوا نیول سوي دي. د تېر ډسمبر راهیسې د سنیانو په مشرۍ یاغیان او د عراق او شام د اسلامي ډلې کسان د رمادي د ځینو برخو کنټرول په لاس کې لري. د اوکرين نوی منتخب ولسمشر پترو پروشینکو په کیف کې دغه یوه په پارلمان کې د لوړې مراسم پر ځای کړه. نو موړی تر لوړې ورسته په وینا کې ویل چې هیواد یې سولې، امنیت او یووالي ته اړتیا لري. ښاغلی پروشینکو وایي ډېر ژر به د اوکرين ختیځ ته ولاړ سي او په هغه ځای کې به د روسي ژبو د وضعیت د تضمین او سیمه ییزو غوښتنو په اړه بحث وکړي. نو موړی پر وسلوالو بلتون غوښتونکو غږ وکړ چې وسلې په ځمکه کښېږدي او دغو کسانو لپاره چې ویني یې نه دي توی کړي د بخښنې اعلان وکړ. پروشینکو دغه راز د روسیې لخوا د کریمیا د الحاق غندنه وکړه.
Россия оккупировала Крым, який був
Дайвей Росія Крим я ішгал кра. Да до Україн хаура ва да ау виба. په نننیو مراسمو کې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن، د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا او په کیف کې د روسیې شهزادګر هم ګډون درلود. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه ده د امریکا او ایران لوړ پوړي چارواکي د جون پر 9 او 10 په جنیوا کې خبري سره وکړي. د خبري داسې مال کېږي چې راتلونکي ونې ایران د نړۍ له شپږو سترو قدرتونو سره د دغه هیواد اټومي پروګرام په اړه خبري کوي. واشنگټن وایي د امریکا د پلاوي مشربه د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت مرستيال کوي. او یو اردنی ډیپلوماټ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د راتلونکي مشر په توګه کاندید شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په ملګرو ملتونو کې د اردن دغه سفیر دغه سازمان د بشري حقوقو د مشر په توګه نومول دی. د بان کی مون د دفتر لخوا پرون اعلان شو چې پرنس زید راد زید ال حسینی چې د اوږدې مودې لپاره ډیپلوماټ او د نوی پلای پر ځای د شغلي بان انتخاب دی. د نوی پلای د دندې موده د سپتمبر په میاشت کې پوره کیږي. د ملګرو ملتونو نور ډیپلوماټان وایي چې تمه لري چې د ملګرو ملتونو د 193 غړو په عمومي اسمبلی کې به د پرنس زید کاندیداتوري ومنل شي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو د خبري مجله تر شپږنیم بجو ده. په دې خبرونه کې مو واوري چې د افغانستان ولسی جرګې نن په دې هیواد کې د جمهوری ریاست د روانو انتخاباتو ګډون کوونکو ته د جدي امنیت غوښتنه کړې ده. په عین حال کې د جمهوری ریاست لپاره دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله د افغانستان له حکومت غوښتنه کړې چې دوی انتخاباتي کمپاین ته دي سم امنیت برابر کړی. په همدې خبرونه کې بوارو چې دینی عالمانو په افغانستان کې پر خلکو په مخاورو او پر قومي مشرانو ژغ کړی چې په افغانستان کې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره خلک وهڅوي. په همدې خبرونه کې بل هلمند په رپورټ کې واوري چې په هلمند کې د وژل شوی خبريال عبدالسمد روحاني د وژل کېدو شپږم تلین ولمنځل سو او خبريالانو ویل چې دوی له هم په هلمند کې معلوماتو ته لاسرسي نه لري. او په نړیوالو مسایلو کې به د اوکرين د نوي جمهور رئیس پترو پروشینکو څرګندونی په تفصیل درته وړاندې کړو. د افغانستان د جمهوری ریاست لپاره دواړو کاندیدانو عبدالله بلاوش اشرف غنی احمدزی د افغانستان د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې په دې هیواد کې د انتخاباتي کمپاین لپاره امنیت ټینګ کړي. پرون په کابل کې او په فاریاب کې د عبدالله پر انتخاباتي کمپاین باندې حمله وشوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې ارتباط ویلي چې امنیتی ځواکونه د دوغو کسانو او د هغوی د مامورینو د امنیت ټینګولو لپاره متحد دي. خو د کورنیو چارو د وزارت یو چارواکی ویلي چې په کابل کې د کاندید عبدالله د موټرو پر کاروان باندې حمله په ډیر مهارت او د دوی پوینه له بهر پلان شوی و. مخکې تر دې چې په همدې ارتباط د افغانستان له ولسی جرګې د نننې غونډې جزئیات واوري، له کابل اسدالله لودین رپورټ وړاندې کوي.
د جمهوری ریاست د کاندید عبدالله د موټرو پر کاروان ل انتحاری حمله یو ورځ وروسته د دې ټیم استاذ ادعا کوي چې امنیتی ځواکونه د دوی د کمپاینونو لپاره لازم امنیتی تدابیر نه ونیولي. د عبدالله د انتخاباتي ټیم غړی عبدالجبار شلګرای وایي چې دوی په خو هم له امنیتی ادارو سره د کاندیدانو او کمپاینونو د امنیت په اړه خپل اندېښنه شریکه کړي، خو وایي هغوی ورته توجه نه ده کړې. شولګری د شنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته ویل چې د دویم پړاو انتخاباته په وړاندې توتیه روان دي او زیاته کړه چې د عبدالله پر کمپاین وروستۍ حمله د دې ثبوت دی.
دا پیښه موږ زیات تشویش کاچولې. دښمن دا توتیه دی او خاص هدف په خاطر باندې پلاره شولې دي. موږ د امنیتي ادارو څنګه وختنه ده د امنیتي تدابیر دي ټینګه دغه محترم کاندیدانو د امنیت پر اړه باندې دغه د پروا و نه وسی د کفرونو پیښه سی و. تر اوسه متاسفانه دغه تدابیر ډیر جدي نه و. هغه تدابیر چې باید لازم تر اوسه نه و نه وسی.
دغه اندېښنې وروسته له هغې راپیدا شوې چې نامعلومه کسانو د جمعې په ورځ په کابل کې د عبدالله پر موټرو انتحاري حمله وکړه چې شپږ کسه پکې ووژل شول او څه باندې شل تنه نور ټپیان شول. په همدې ورځ په فاریاب کې هم د عبدالله پر پلویانو انتحاري حمله وشوه چې دوه کسان پکې ووژل شول. د دغو دواړو حملو مسؤلیت تر اوسه کومې وسلواله ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په همدې حال کې د اشرف غنی احمد زید انتخاباتي ټیم غړي ظاهر زهر ازادي راډیو ته ویل چې دوی د کمپاینونو له امنیتي تدابیرو خوښ دي، خو غوښتنه کوي چې دا تدابیر باید نور هم زیات شي.
موږ د هیواد له امنیتي ځواکونو غواړو چې چاته د انتخاباتو او د خلکو د امنیت ګډوډولو اجازه ورنکړي. که چیرې امنیتي ځواکونه لازم پام ونه کړي او یا خدای مکړه غفلت وکړي، په هغه صورت کې به هر ورځ له پرونی حمله نه د بدترو پیښو شاهدان ووسو.
د کورنۍ چارو وزارت بیا وایي چې د کاندیدانو او کمپاینونو امنیت ته ځانګړي تدابیر لري، خو زیاتوي چې د عبدالله عبدالله د موټرو پر کاروان وروستۍ حمله په ډیر مهارت له بهره پلان شوې وه. د دې وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش په دې اړه وایي
تدابیر نیول شوی او په لوړه کچه دي. تر اوسه امنیتي ځواکونو د شاوخوا 800 کمپاینونو امنیت ټینګ کړی. له وخته مخکې ده چې د پرون ورځې د حادثې د علت په اړه خبرې وکړو، خو زموږ معلومات دا دي چې دا حمله له بهره پلان شوی وه.
څېړونکي وایي که چیرې امنیتي ځواکونه په راتلونکي کې د داسې حملو په مخنیوي کې بیا هم پاتې راشي، ممکن په دویم پړاو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه کمه وي.
تاسی د اسدالله الدین په رپورت کې واوریدل چې په افغانستان کې د جمهوری ریاست لپاره د انتخاباتو دواړو کاندیدانو د افغانستان پر حکومت غږ کړی چې د دوی د کارکوونکو لپاره د امنیت تامین کړي. د ولسي جرګې د مشر عبدالرؤف ابراهیمی نن د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون ته دنده وسپارله چې د امنیتي ادارو مسؤلین دې وروغواړي او په کابل کې د کاندید عبدالله عبدالله پر انتخاباتي کمپاین د پرونی حملې د څرنګوالي په اړه دې پوښتنې ورڅخه وکړي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند د جرګې د نننۍ غونډې له جریانه رپورټ لري.
د ولسی جرګې اداري پلاوی د جمعې په ورځ د جمهوری ریاست پر یو کاندید شوې حمله غندي او امنیتي ارګانونه غواړي چې د دې پیښې د سرنګوالي په اړه وضاحت ورکړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې د جمهوری ریاست د کاندید عبدالله عبدالله د موټر پر کتار شوې حمله د هیواد د دښمنانو کار وباله. ابراهیمی وویل که چیرې په دې حمله کې عبدالله عبدالله او یا د ده کوم مرستیال ته زیان رسېدلی وای، د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخابات به له جدي ستونزو سره مخامخ شوی وای.
این موضوع موضوعی خرد نیست از کمیسیون امنیت داخلی.
دا موضوع وړه نه ده. د کورنۍ امنیت له کمیسیون څخه جدي غوښتنه ده چې د امنیتي ارګانونو مسؤلین وغواړي. دا قضیه شریکه او راپور یې د کمیسیونونو ګډې غونډې ته بیان کړي. د کمیسیونونو د پریکړې له مخې به د امنیتي ارګانونو چارواکي د جرګې عمومي غونډې ته راوغوښتل شي.
د جمعې په ورځ د عبدالله عبدالله پر موټرو د انتخاباتي کمپاین له یوې غونډې وروسته حمله وشوه چې د هغه د ساتونکو په ګډون پکې شپږ تنه ووژل شول او 22 ټپیان. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوری ریاست د دغه حمله د سرنګوالي د سیړلو لپاره د کورنۍ چارو وزیر په مشرۍ یو پلاوی ټاکلی چې په یوه اونۍ کې د خپلو سیړنو پایلې جمهوری ریاست ته وسپاري. د ولسی جرګې یو شمېر غړو د عبدالله عبدالله د موټرو پر کاروان حمله کې د ملکی کسانو پر وژل کېدو او ژوبلېدو اندېښنه وکړه. د جرګې غړو سید نادرشاه بهر او نظیفې زکی وویل
غفلت دیروزی نیروهای امنیتی را بخشودنی نمیدانیم.
د امنیتی ارگانونو پرونی به خبری د بخلو نده. دا ځکه چې خلک راتلونکو انتخاباتو او د دې انتخاباتو دوه کاندیدانو ته انتظار باسي.
زمون کشفی ارگانونه باید د دې ځواب ووایي. په پیښه کې پر واټونو یو شمېر بې وزلې خلک شهیدانیږي، خو هیڅ ډله یې مسؤلیت نه مني.
د کورنۍ چارو وزارت چارواکي وایي چې د کابل ښار د تیرې ورځې حمله په بهر کې پلان شوې وه. دوی وایي د کمپاینونو او دوهم دور انتخاباتو د امنیت لپاره جدي تدابیر نیولي دي. د جمهوری ریاست پر یوه کاندید په داسې حال کې حمله کیږي چې د دوهم دور انتخاباتو لپاره د کمپاینونو له پایله دوه اونۍ تیریږي او خلک پکې په پراخه کچه ګډون کوي.
په افغانستان کې په روانو انتخاباتو کې د خلکو د هڅولو لپاره دینی عالمان او قومي مشران سم راست کولای شي. په دې ارتباط ورسته رپورت لرو.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
او دا خبری مجله مو تر شپږنیمو بجو ده. په افغانستان کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوری ریاست په روانو انتخاباتو کې د ګډون لپاره دینی عالمان، قومي مشران او هغه ځوانان چې مخکښ دي مهم رول لوبولای سي او دوی کولای سي چې خلک په انتخاباتو کې ګډون ته لا زیات وهڅوي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت هم ویلي دي چې فعال شدي او سیاسي فعالان کولای سي چې په انتخاباتو کې د ښځو د یو اربیا پراخ ګډون لپاره خلک وهڅوي. په دې ارتباط له کابل د ازادي راډیو خبريال یوسف خان زدران رپورت لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون یو ځل بیا د هیواد د دینی عالمانو، قومي مشرانو، مخکښ ښځو او ځوانانو نه وغوښتل چې خلک په دوهم دور انتخاباتو کې د ګډون لپاره وهڅوي. د انتخاباتو د کمیسون لخوا په همدې هدف جوړ شوی یو ورځنی سیمینار کې د دغه کمیسون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق مرخیل د قومي مشرانو، دینی عالمانو، فعال ښځو او ځوانانو رول په راتلونکو انتخاباتو کې مهم وباله او له دوی نه یې وغوښتل چې خلک په انتخاباتو کې د ګډون لپاره وهڅوي.
چې دی ولایتونه تشریف راوړی او نننۍ غونډه کې اشتراک کړی دا او واقعي پیغام به په مربوطه ولایتو کې هغه متنفذ او همدارنګه هغه دردیدونکو خويندو ته رسي ترڅو په ټاکنو کې برخه واخلي، تشویق سي د دې ټاکنو خپلواک کمیسون ته قابل دی قدر.
ښاغلی امرخیل خلکو ته ډاډ ورکړ چې دغه کمیسون به د لومړی پړاو انتخاباتو له تجربې نه په ګټه اخیستو سره د دوهم دور انتخابات په شفافه توګه ترسره کړي. په دې سیمینار کې د دینی عالمانو، قومي مشرانو، مخکښ ښځو او ځوانانو ترڅنګ چې له بیلابیل ولایتونو نه راغلي وو، د اطلاعاتو او فرهنګ، قومونو او قبایلو وزیرانو او د ښځو چارو وزارت مرستیال هم ګډون کړی وو. په دغه پروګرام کې یو شمېر دینی عالمانو او قومي مشرانو ژمنه وکړه چې د انتخاباتو د اهمیت په اړه به د هیواد په مختلفو سیمو کې د پوهاوی پروګرامونه پلي کړي. په ورته وخت کې د ښځو چارو وزارت ټینګار کوي چې د انتخاباتو د لومړي دور په پرتله به په دوهم دور کې ډېری ښځې خپلې رایې وکاروي. د دغه وزارت مرستیال مشګان مصطفوي چې په یاد سیمینار کې ګډون کړی وو په دې اړه وویل:
در انتخاباتو قبلي نقش زنا
په تیرو انتخاباتو کې د ښځو ونډه 13% وه. د ښځو چارو وزارت په دې عقیده ده چې په راتلونکو انتخاباتو کې د موانعو په لمنځه وړلو د ګډون د اندازه نور هم پراخه کړي. موږ د انتخاباتو دې دور ته هم آمادګي لرو او په 13 ولایتونو کې زموږ د ښځو چارو ریاستونه او په 14 ولایتونو کې د خزینه او تفریحي باغونه به د انتخاباتو کمیسیون په واکې وی چې د خزینه او نارینه سایټونو په حیث ورڅخه استفاده وکړي.
د میرمن مصطفی په وینا، محلي ارګانونه او د ترانسپورت وزارت باید د رای ورکونې مرکزونو ته د ښځو د انتقال لپاره لازم آمادګي ولري، سره له دې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رسنیو او جماعتونو له لارې د عامه پوهاوي پروګرامونه پرمخ وړي. خو د کارپوهانو په باور لا هم یو شمېر میرمنې د کورنیو تعصبونو له امله له ستونزو سره مخامخ دي او په خپله خوښه په انتخاباتو کې د ګډون لپاره د پریکړې حق نه لري. ټاکل شوی چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوهم پړاو د راتلونکي اونۍ د شنبه په ورځ ترسره شي.
په افغانستان کې په شمالي ولایتونو کې د امنیت مسؤلین وایي چې د جمهوری ریاست را روان انتخابات به په امن کې ترسره شي. په شمال زون کې د 209 شاهین قلوردو مسؤلین وویل چې دوی د جمهوری ریاست د دوهم دور انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د امنیت ټینګولو په خاطر د شمال په زون کې په مختلفو ولایتونو کې تصفیوي عملیات ترسره کړي وو چې په ترڅ کې لشتلجه د رژیم 130 مخالفین وژل شوي دي. دوی ویلي دي چې ډاډ لري دغه انتخابات به په امن کې وسی. د ازادي راډیو خبريال مجیب الرحمن حبیب زئی په دې ارتباط له مزار شریفه رپورت لري.
په دې ناسه کې د 209 شاین قلوردو مشر جنرال زلمی ویسا وویل چې په امن او سوله ییزه فضا کې د انتخاباتو د ترسره کېدو په مقصد یې د شمال او شمال ختیځ په 5 ولایتونو کې تصفیوي عملیات پیل کړي او یوازې د 2 میاشتې په ترڅ کې تر دمه 130 مخالف استوال وژلي او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. ښاغلی ویسا یې پاړه زیاته کړه:
طالبا کسای کی معذب بودن بر اشوبګری و میخواستن
کوم شورشانو چې وختل د انتخاباتو پروسه نام نکړي. د شمال په مختلفو ولایتونو کې د انتخاباتو ترسره کېدو په خاطر عملیات ترسره کړل. په بغلان، فاریاب او بدخشان کې مخالفینو تکلا کې مرجوب لا وخته چې په پایله کې سلطنه په بدخشان او بغلان کې وژل شوی او دشتنه نورې په پاتې نور ولایتونو
کې 3 نفر کشته ده او با مقدارم زخمی در بدخشان عین شکل را داشته.
جنرال بیسا په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې پرته له امنیتي تهدیداتو د انتخاباتو له ترسره کېدو ډاډ څرګند کړ. هغه وویل د ټاکنو لومړی پړاو چې د روان کال د حمل میاشتې پر 14مه نیټه ترسره شو، په همدې وخت کې دوی کومې سیمې چې تر تهدید لاندې وې مشخصې کړې او دا ځل به دښمن پر دې بریالی نه وي تر څو د ټاکنو پروسه له خنډ سره مخ کړي. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت مرستیال ایوب سالنګي هم د هیواد په ختیځ او لویدیځ زون کې د ټاکنو په اړه د امنیتي ارزیابیو لا پایل څخه خبر ورکړ. ښاغلی سالنګي وویل تر دمه کوم راپورونه چې له دې دوو زونونو څخه د کورنیو چارو وزارت ترلاسه کړي دي دوی لپاره د قناعت وړ دي او پرته له هیڅ امنیتي پیښې به ټاکنې په دې سیمو کې ترسره شي. ښاغلی سالنګي یې پاړه وویل
د رابطه با ارزیابي کې د ولایت غرب او جنوب کشور
د هغه څېړنو او ارزیابیو پاړه چې موږ له ختیځ او لویدیځ ولایتونو څخه ترسره کړي دي باید ووایم دا ښایي چې امنیتي راپورونه زموږ د قناعت وړ دي او تر دمه هیڅ امنیتي ګواښونه په داسې حال کې د کورنیو چارو وزارت چارواکي او د 209 هم شاین قول اردو امنیتي مسؤلین د هیواد په شمالي ولایتونو کې په امنه فضا کې د انتخاباتو لا ترسره کېدو ډاډ ورکوي چې لا هم د فاریاب او بدخشان ولایتونو اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د نامنیو لا زیاتوالي اندېښنه څرګندوي.
تحصیل مزار شریفه د ازادي راډیو د خبریال پر پورت کې واردل چې هلته د انتخاباتو د امنیت لپاره تصفیوي عملیات پیل شوی دي. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې هم امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی هلته د چمتو څلور په نوم عملیات پای ته ورسول. امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې په زیاتو ولایتونو کې د رای ورکولو مرکزونو ته غځېدلې لارې د دغو عملیاتو په ترڅ کې له ماینونو پاک شوې.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
ده امریکا غد آشنا را لونه.
ده ازادی رادیو ده پا تاسی د ازادي رادیو خبرونه پر انټرنیټ اوریدلای شئ. د ازادي رادیو د ویب پاڼه آدرس دی www.azadiradio.com. ازادي رادیو پر فیسبوک او ټویټر هم ستنو تاسو کولای شئ چې د خپل دوستانو سره د ازادي رادیو لاله د ټولو خبرو شوې معلوماتو د شریکول لپاره فیسبوک ته ورسی، ټویټر ته ورسی او ازادي رادیو د ازادي رادیو پروګرامونه واوري. په هلمند کې نن د وجلسوي خبريال عبدالسماد روحاني د کلین په مناسبت خبريالانو په یوغون کې وویل چې دوی معلوماتو ته لاسرسي نه لري. نن د عبدالسماد روحاني چې په هلمند کې وجلسوي د مرینی شپږم کلینو او هلته راغونډ شوی خبريالانو له حکومت څخه غوښتنه وکړه او پر ولسی ژغ وکړ چې د دوی سره په کار کې همکاري زیاته کړي، د دوی سره د معلومات شریک کړي او امنیت ورته برابر کړي. د ازادي راډیو خبريال الیاس دایی په هلمند کې له دې غونډې رپورت لري.
د هلمند ژورنالیستانو د ټولین مشر زین الله ستنګزول خبر اعلان ته پر وخت خبرونه نه ورکول کیږي او ځینې کړي په شوري ډول د ژورنالیستانو لیکي په ډلو ویشي او بیا یې په خپل غټه کاروي.
یو شمیر کسان یا یو شمیر کړي اوس هم سچ د ژورنالیستانو پر وړاندې یو ډول توتیه د یو چاپلمسون د یو چاپ غټه د خبريال توهین. دا زموږ غوښتنه ده ولسته چې ولسته د خبر اعلان ملاتړ وکړي، هغه ته د معلومات ورکړي ترڅو دوی خبره کړي.
خبر اعلان ول د جنو دولتي مسولونو د نام کاری لامل یو شمیر واقعیتونه او مسولیت پر رسیدل کې پاتره غړي دي. دوی د کشپی دارونو غوښتنه وکړه چې څو میاشتې وړاندې د وجلسوي خبريال نور احمد نوري د قاتلونو د نیولو هڅېم کړندۍ کړي. قوم مشرانو هم د خبر اعلان ملاتړ وکړ او د حکومتي چارواکو څخه د ژورنالیستانو د خوندیتوب او امنیت په اړه د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه. د اسلامي شورا غړی او قومي مشر حاجی عبدالله خان وویل د هلمند ژورنالیستانو په سختو حالاتو کې هم د خلکو ژغ پورته کړی دی او په دې برخه کې ډول ډول قربانۍ هم ورکړي دي.
د شرایطو سره سم چې هر شي ته ضرورت وي، حتی موږ د خپل سر په قیمت تاسو ملګری او تاسو سره به یو. پروردګار عالم دې تاسو ته نور هم په دې لار کې قوت درکړي. د هلمند په داسې شرایطو کې زموږ ژورنالیستانو خپل سرونه د وطن د خدمت په لار کې ورکړي دي چې هغه موږ سره پوهیږي.
د هلمند امنیه قمندان چې د عبدالسمد روحانی د وژل کېدو د شپږم تلین په غونډه کې وینا کول ژمنه وکړه چې د هغه د دوسیې به د سره څېړنه کوي او کشفي ادارو ته به دنده سپاري چې د روحانی د قاتلینو په نیولو او کشف کې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې وکړي.
هغې له ازیت څخه چې زه ستاسو څخه رخصتي اخلم، زموږ به معاون صدرامنیت ملي هم ناست دی، دی به په خپل چوکاټ کې او زموږ کشفي چوکاټونه به په خپل چوکاټ کې دوسیه تحریکوي. یعنې ته باور ولرئ چې زه هغه سیمه چې مخالفین مطلق وایي چې زما واک او اختیار په دې سیمه کې شته، که دی ماته تثبیت شي زه به ستاسو پر مخ ودروم.
د 2008 میلادي کال رئیس د بی بی سی د خبریال عبدالسمد روحانی په شمول چې د نامعلومو کسانو له لوري تر تښتولو وروسته ووژل شو، عبدالهادي همدرد او څو میاشتې وړاندې د نیویارک ټایمز او بست راډیو خبریالانو رحمت نوري هم په مرموز ډول د نامعلومو کسانو له لوري د وژل شو ژورنالیستانو څخه دي چې تر اوسه یې قاتلین هم نه دي نیول شوي.
عبدالسمد روحانی تقریبا شپږ کاله مخکې په 2008 میلادي کال کې د جون د میاشتې په اومه نیټه چې د شنبې ورځ وه لکه نن داسې ووژل سو. د ده جسد بیا پر یک شنبه باندې یعنی د جون د میاشتې پر اتمه نیټه د لشکرګاه پولیسو په داسې حال کې چې د لشکرګاه ښار څخه د باندې غورځول سوی وموند. په د بې سرحده خبریالانو ټولنې وویل چې سمد روحانی ظاهرا اول شکنجه سوی و او بیا یې په سر درې مرمۍ خوړلې وې. عبدالسمد روحانی د وژل کېدو په وخت یوازې 15 کلن و. د ده څخه یوه کوچنۍ لور پاته وه. د ده د قاتلینو د موندلو لپاره د افغانستان د حکومت هڅو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې.
خبری مجله اوري.
په باجوړ جنسي کې د پاکستاني ځواکونو پر کاروان په پرلپسې دوه بمی چاودنو کې د پاکستانی چارواکو په وینا لشتلجه دوه عسکر وژل شوي او دوه نور زخمیان دي. د ازادي راډیو خبریال په باجوړ کې د دغه پیښو په ارتباط رپورت لري. نور ازیده زبیح الله شفق د رپورت جزئیات واوري.
د ډیورن کرخه د سیرما د باجوړی جنسي په قبایلی سیمه کې د پاکستاني ځواکونو پر موټر د سړک غاړې بم پر لپسې 214 شوې چې دوی ته مرګ جوړ لاړولې ده. د پاکستاني پوز د امریکا د دفتر یا ایس پی آر لخوا په یو خبر شوی بیان کې ویل شوی چې د شنبې پر ورځ د باجوړی جنسي په چارمنګ او ناوګي نومي سیمو کې د پاکستاني ځواکونو پر کاروان د سړک غاړې دوه بم 214 شوې چې په ترڅ کې تر دې دمه دوه سرتیري مړه او دوه نور ټپیان شوې دي. دوی همداراز وایي چې د پاکستاني ځواکونو پر کاروان هغه مهال د سړک غاړې بم 14 شوې چې دوی له دې سیمو څخه د تیرېدو په حال کې وو. د پاکستان پوځي مقامات همداراز وایي چې د پیښې ټپیانې د باجوړ ایجنسۍ مرکزی روغتون ته لیږدولي او همداراز یې په سیمه کې تلاشي عملیات پیل کړي دي. په باجوړ ایجنسۍ کې یو سیمه ییز خبریال سلیم جان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
تقریبا 20 کیلومتره فاصله کې تحصیل ناوګي علاقه چارمنګ اندر دې کې دا پیښه شوې ده او دا پیښه چې کنه دی د پوکیا زغامو څنګه شوونه کې دا بل واقعیا تحصیل کې مرکز کې وشوله. دا کوم د خشن سکیورټي فورسز باندې بروانی نو هغه باندې بارودي سورنګ نه کړو او هغه
نو موړه وای چې پاکستانی ځواکونو تر برید روسته سیمه کلا بند کړي او چا د تګ را تک اجازه نه ورکوي. په دې ورستو کې د ډیورن کرخه تاثیر ما د باجوړ ایجنسی په قبایلی سیمه کې پر پاکستانی ځواکونو وسلوال بریدونه ډیر شوي چې لامل یې د پاکستان د پوځي مقاماتو د وینا له مخې تر دې د مالک تر لګه 12 پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. که څه هم په دې ایجنسی کې پر پاکستانی ځواکونو د بریدونو مسولیت د عمر خالد خراسانی په مشرۍ د پاکستانی وسلوالو طالبانو ډله مني، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا تور لګوي چې دا بریدونه د ډیورن کرخه له پورې غاړې له افغان خاورې څخه کیږي. د تیر چهارشنبه پورز هم په همدې ایجنسی کې د پاکستانی ځواکونو پر دوه امنیتي پوسټو وسلوال برید شو چې په ترڅ کې سلور سرتیري وژل شوی. د دې برید مسولیت پاکستانی وسلوالو طالبانو منلی او د دې ډلې عمومي وایند شاهد الله شاهد ادا کړی و چې په دې برید کې ګڼ شمېر پاکستانی سرتیر ته مرګ ژوبل اړولې ده. دا یادونه ورته چې په باجوړ ایجنسی کې د نننی برید مسولیت لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی.
او سمې وانه ریواله موضوع ده. اوکرين نوی ولسمشر پترو پروشینکو نن د خپل هیواد د پارلمان په غونډه کې د خدمت لوړه وکړه. پروشینکو نن ویل چې اوکرين سولي امنیت او اتحاد ته اړتیا لري. خټینګار یې وکړ چې اوکرينیان شای تر هغه چې له روسیې سره روان جنجال نوی حل سوی د امن احساس ونه کړي. د اوکرين نوی ولسمشر ویل
روسیې اوکوپواله کریم یکی بو
د وای روسیه کریمیا اشغال کړ. کریمیا د اوکرين برخه وه او د اوکرين برخه بوي. پرون ما دا خبره په ډیر وضاحت د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین ته هم کړې ده. کریمیا د اوکرين وه او وی به د اوکرين ولسمشر وویل چې د سولې پروګرام سره به د هیواد ناکرار ختیځ ته ځي او خلکو ته به د روسی ژبې د کارولو ډاډ ورکوي. د اوکرين نوی ولسمشر ژمنه وکړه چې ختیځ ته به له داسې پلان سره ولاړ شي چې د هغه له مخې به سیمه ییزې ادارې زیات واک ترلاسه کړي او د دونباس په سیمه کې د بیا انتخاباتو غږ یې وکړ. جمهور رئیس پروشینکو ټینګار وکړ چې اوکرين به د تل لپاره یو متحد دولت وي او د فدرالي تشکیل امکان یې رد کړ. هغه په اروپایي اتحادیه کې د اوکراین د غړیتوب په اړه وویل چې ډېر ژر به له اروپایي اتحادیه سره د ګډ شراکت د تړون اقتصادي قراردادونه وکړي او دا یې په اروپایي اتحادیه کې د خپل هیواد د شمولیت لپاره لومړی مهم ګام وباله. د دونیتسک ښار یوې اوسیدونکې ایرینا نن د نوي ولسمشر د لوري د مراسمو په اړه رویټرز خبري اژانس ته وویل: دوی زه فکر کوم که چیرې د اوکراین جمهور رئیس وغواړي که هغه د دونباس د خلکو خبرو ته د هغو کسانو د میندو او میرمنو خبرو ته غوږ ونیسي چې د دې ځای څخه یې دفاع کړي، په دونیتس کې وضعیت بدلولی سي. هغه تر اوسه نه څه لیدلي او نه یې اورېدلي دي. د لوهانسک او دونیتسک له استازو سره خبرې نه دي شوي. وبه ګورو چې څه کېږي، خو زه فکر کوم چې هغه لا هم یو چانس لري، ځکه تر اوسه یې هیڅ کوم داسې بېرحمانه فرمان نه دی صادر کړی. د اوکراین نوی ولسمشر پرون په غیر رسمي ډول په فرانسه کې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره لیدلی وو. د ازادي راډیو درنو دوستانو، د نن ورځې خبري مجله مو البته د وروستیو دوو خبري مجلو دغه اولی پای ته ورسېده. بله خبري مجله مو په څو ثانیو کې